Radio.
السلام علیکم دوشنبه ده د غبرګولیا جوزا له سمه د میمیاشتې یو دیرشمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
په غزني کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنۍ شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د غزې د بیا رغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې پیل خبرونه کېږي. د میدان وردګ والي له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وخته ولوژل سوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والي په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیسټل دي د اکاخیلو یزو پوسټیوی نو هغه د سید آباد تر راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه نا وخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوی چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتي طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نا وخته رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه 15 په سروزه ولسوالۍ او یوې د شخل آباد چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړۍ پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنی قماندانی د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له و تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر دیرشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. او ټیسلا کمپنۍ چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنۍ ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکي مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.44، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 8.22.
خبرونه مل آزادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګ پړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړه وي او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل سوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هېوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. پاینه حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از هلکه چه ځواکونه وزي زموش نیت پاتې کېدل دي. زموش پالیسی نه ده بدله شوی. زموش ماموریت نه ده بدل شوی. لا افغانانو سره زموش منه نه ده بدله شوی. خو حالات د بدلیدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسأله یقیني کړو چې له دغه بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولې شو خپل شکلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپیریال کې خپل برستو ته دوام ورکړو.
In a somewhat new environment.
The European Union de zangri astaz wali sarparast da sargandawani das mahal kawi che saba session bidina to defa o baharani charo waziran ba pa gonde ke de Afghanistan par mauzu ham khabari wakri. د ناتو یو شمیر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا د ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامداري همکاري ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکاري کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هیواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هیواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غنی د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیل دي، او دلته ضرورت دی چې یو مشترک ضد باندې راشي. که خدای ناکه د افغانستان وخوریده، ای کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي، او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو لړ نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
پاکستان لتیرو لسو رازو لکابل څخه اسلام آباد ته د څونکو الوتو کشمیر لپنزو یوې تراکم کړی دی. مسالې عکس العملونه پارولی.
پاکستان په ښکارا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. دی زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
اداره هوانوردی ملکی موضوع را یه هفته پیگیری میکنه. با
ملکی هوایی چلنی داره پر روان اونه که پر ده موضوع لپاکستانی چارواکو سر بحث کبی که چی رستون زهر نسی اموگ ده مثبت زواب را نکرل سی افغان دولت به هم ورطا عمل وکری به ده معنی چه ده پی آیی الوطنی به هم کمی سی.
خود داریم
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ له افغانستان یوازې کام ایر هوایي شرکت کولای شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي، او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی اې شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت 4 الوتنې له دې کبله چې ګني د کورونا وبا د خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کام ایر هوایي شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
باید امی کار شوه که
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسی. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسی چې موږ بیا پر دې مسیر خپل الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هیواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي، او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایي حریم وتړه او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم شه. شوالی دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 4 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خپرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ ونیوله او د مې میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قوماندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خپرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی وو او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 25 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسېدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي: زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي: څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغېزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید-19 ټسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وې او په T20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې 10 لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سنرایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل شوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې، ورسره د کارخانو تولید هم زیات شوی دی. نور په یو راپور کې:
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوی، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلی.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوی وای، موږ کارونه ډېر ورسره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده؟ موږ کارونه بېرته ډېر ورسره شوي دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چاري هم پیل کړی دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوی او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی. عمران الله تل د غزنی په 40 متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وه، زموږ د کارخونی چارې هم ټکنۍ وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوې، نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولس تنه شاګردان لرو، دلته له موږ سره کار کوي. د دې فابریکې د جوړسې د غزنی کې کار کوي او کار ښه ده. کړکۍ جوړول لري لري ځکوتم زه وړو. موږ له دولت نه دا غوښتنه ځکه ښه پلیت ورته وکړي. موږ فابریکه نور هم کولی شي نورو ولسوالیو ته نورو ولایتونو ته دا مال موږ ولېږو او ورسې ولېږو.
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وایي مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بې وایي هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي، تر څو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل:
وخت کارخانجات فعال می باشه، کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینې برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا تر څنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل ځله زیات غوټ شوي وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو تر څنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخی زیده. خوای څومره چې برېښنا زیاتیږي هم دومره سهولتونه زیاتیږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګېدو او د غزې د بیارغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته سوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربندې پیاوړې کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یوه خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړې کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژوند د کول دي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غبي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزوي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د مۍ په 1 ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 68 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نتایج سره په ارتباط کې متاسفانه یو خبر مواورید چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلی کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیه قمندان د خوا نه داسې وویل شوه چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د اوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبان په ساحه کې د طالبان مرمۍ راشولې کیږي؟
السلام علیکم اجازه دیږه موږ خلا په بلا کړه چې زګه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان بلا څه فائدہ بشي چې له رحمې نه لري دی فلو د حکومت نه فائدہ بشي دا تشکری باندې موږ په ځم د خدای ته تل کړو څنګه ارج نه تاسو وکړي دا आवाज نه نشر کړي.
انا كنت عامل شغله متعدل في تند المفروض تنزيل شركه المحسلم من بعد وكبات الان كده كمان كنت مرخص كده من وراز جون شخص سنتر مخصوص للتوصيل الفرز لشخصية طارق نوايد البي سي مصرفي الاقتصادي وزن الطول المحسل من رئاسة زيفة بس مدى الحكومات الاهلة بس لذلك سؤال سرز بروسة بس بطل بانتنون الشروط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار السخية في خبركم نو هله مدارک د کورنارو برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنای د باندې نه راوځي او دا کرچ ولدي لازم مخلاف ونې ته نو کدی دا څه فهمونه کې کېدای شي د ځخګانو خلکو په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډی څخه د امنیتی ځواکونو د تکتیکی شاتک خبر ورکړ. د 211 پامیر قلعه اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1400 وسلورو د وژل کېدو او 900 د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصب